سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمباله خطر کلیکم خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ويست د عربستان سعودي له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبري کړې دي. هغه ويست پرون په خپل لیک شبکې افغاني ټویټر لیکلي د سعودي له چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبري کړې. توماس ويست چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سیمې هیوادونو ته سفر کړی د اسلامي همکارۍ او سازمان له چارواکو سره هم د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه خبري کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته د دسمبر پر 15 خپل لسروزنی سفر پیل کړ او روسیې د پاکستاني، قطري، د اماراتو متحده عربي او سعودي له چارواکو سره د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په ځنګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه خبري کړې. د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د دغه پروګرام د بشري مرستو لپاره د اروپایي اتحادیې د 25 میلیون یورو د اعلانېدو هرکلی وکړ. د خړو د نړیوال پروګرام پر اساس د اروپایي اتحادیې د نوي بس په نبه په افغانستان کې وګو بي ځای شو کورنیو ته د خړو پر رسولو کې مرسته وکړي. د خړو نړیوال پروګرام وایي په هرو دریو افغانانو کې یو نه پوهېږي چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به له کومه مومي او دا په داسې حال کې ده چې سخت ژمی هم روان دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنیادي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي څو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. حسین امیر عبداللهیان د خبره پرون چهارشنبه په جنیوا کې په نړۍ کې د کډوالو په غونډه کې وکړه. ایران او پاکستان له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي. عبداللهیان وویل هیواد یې له څه باندې 45 کلونو راهیسې په نړۍ کې د کډوالو یو لوی پیټی پوګوړي او دا پیټی په 2020 کال کې له سیاسي بحران وروسته لا دروند شوی دی. ځینې ایرانی چارواکو ادعا کړې ده چې د طالبانو له وخت رسېدو وروسته له 3 تر 4 میلیونه نور افغان کډوال دغه هیواد ته ورغلی دي. د پاکستان لوی درستیز جنرال آسیم منیر چې امریکا ته په سفر تللی پرون چهارشنبه د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر لویټ آسټین سره په واشنگټن کې ولیدل. د پینټاګون ویانت تورن جنرال پیټ ریډل وویل جنرال آسیم چې د یکشنبه په ورځ واشنگټن ته رسېدلی د امریکا له دفاع وزیر سره په خپل سیمه کې د امنیت او د دوه اړخیزو دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. دا لیکل چې جنرال آسیم منیر د پاکستان لوی درستیز ټاکل شوی امریکا ته نومړی سفر دی. دا به د دې سفر په لړ کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جیک سلوان په شمول له نورو چارواکو سره هم وویني. او د رسمي ارقامو پر اساس د برېټانیا حکومت روانډا ته د کډوالو د لیک د پریکړې پر حقوقي دفاع 2 میلیونه پاوند لګولې دي. د برېټانیا د حکومت دا پریکړه په محکمه کې ننګول شوې و او بل اخره محکمه د شکایت کوونکو په ګټه رات کړه. د هغو ارقامو پر اساس چې پرون چهارشنبه خبر شول د برېټانیا حکومت د هغو پر غوښتونکو چې د پر غوښتن لیکونه یې تر غور لاندې و په یو پیړۍ کې په بخښنه سره په یوې بیړۍ کې پر سانتی هم 22 میلیونه پاوند لګولی و. د 2022 کال په اپریل کې د بوریس جانسون د صدارت پر مهال روانډا ته د کډوالو د ستول پلان په دې هدف تصویب شو چې د برېټانیا خاورې ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي، خو له هغه پیله دا پلان د شکایتونو او مخالفتونو له کبله عملي نه شو. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ويست د سعودي عربستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د موړي په خپل شبکې لیکلي چې په دې کتنې کې په افغانستان کې د امنیت، بشري حقوقو او بشري مرستو په اړه خبرې شوې. توماس چې د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی د غشان د اسلامي همکارۍ او د سازمان له چارواکو سره هم کتلي او د افغان نجونو او ښځو د حقونو په اړه ورسره غږېدلی دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي توماس ويست د سیمې هیوادونو ته د سفر په لړ کې تازه سعودي عربستان ته رسیدلی او دغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. توماس ويست په خپل اکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې په ریاض کې د سعودي د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره په افغانستان کې د امنیت، بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. خغلی ویست په یو بل بیان کې چې 13 ورځې ناوخته د هغه پر اکسپان خبر شوی ویلی چې د سعودي په پلازمینه ریاض کې د اسلامي همکاري او د سازمان له مشرانو سره هم کتلی او د افغانستان په بشري او اقتصادي وضعیت ورسره خبرې کړي. خغلی ویست لیکلی چې په دې کتنه کې د غشان د افغان کډوالو او افغان جنو او خزو د حقونو په تړاو هم خبرې وشوي. د اسلامي همکارۍ له سازمانه د دې لپاره مننه کړې چې د افغانانو ملاتړ یې کړی. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویست د روانې ډسمبر میاشتې په 15مه د افغانستان په اړه د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته په لس ورځني سفر وتلی. نوموړي د دې سفر په لړ کې تر دې دمه د افغانستان په اړه له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلي او د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ورسره خبرې کړې دي. سبا جمعه د سیمې هیوادونو ته د توماس ویست لس ورځنی سفر پای ته رسیږي، خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان په اړه د ښاغلي ویست دغه ډول سفرونه څومره ګټور دي او څومره مثبتې پایلې به ولري. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا:
زه فکر نه کوم چې دغه ډول ناستې د افغان میرمنو په درد دوا شي. یوازې دا چې په نړیوالو سټیجونو نمایش وشي چې موږ د افغان میرمنو د ستونزو په فکر کې یو، په داسې حال کې چې داسې نه ده. که دغه ډول ناستو پایلې درلودې، نو اوس به موږ په تېرو دوو کلونو کې د ښځو په وړاندې د وضعیت د خرابېدو شاهدان نه وو.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله نظیفه حقپال بیا د دغه ډول ناستو په اړه مثبت نظر لري او فکر کوي چې په اوږد مهال کې د افغانانو لپاره مثبتې پایلې لرلی شي. اغلی حقپال ازادي راډیو ته وویل:
دغه سفرونه اهمیت ځکه لري چې موږ ګورو چې ملګري ملتونه او افغانان په دې هیله دي چې یو بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او په دغه بین الافغاني مذاکراتو کې دغه مسایل باید وڅاري او په بحث وکړي او یو موافقې ته ورسي، او بنان دغه ارزیابي چې د سیمې څخه تام وسلري دا به د دوی هغه پالیسي ته به مرسته وکړي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ وروسته لشپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د ښځو په زده کړو عمومي بندیز لګولې او په ځینو دولتي او ټولو نه دولتي موسساتو کې د ښځو د کار مخه هم نیولې. که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت د محدودیتونو په وړاندې میرمنو ګڼ اعتراضونه کړي او بیلابیلو نړیوالو بنسټونو او نړیوالې ټولنې د دوی دا کړنې نقد کړي، خو د طالبانو حکومت لا هم خپلې پریکړې بیرته نه دی اخیستي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه تامین کړي دي، خو د دوی دا ادعا د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
و موریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې هیوادونو په سفر وتلی او د افغانستان د وضعیت په اړه په سیمه کې له دغو چارواکو سره کتلی دي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره ځانګړی استازی له طالبانو سره په لیدنه کې په هغوی فشار راوړي چې په افغانستان کې نیول شوي امریکایان خوشي شي. ورزو تفصیل همین هیواد نورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ په طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې نیول شوی امریکایي وګړي آزاد کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر د ډسمبر په 13مه په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل چې ټام ویسټ په روانه اونۍ کې هم په افغانستان کې د زنداني امریکایانو په اړه له یو طالب استازي سره خبرې کړې دي. میلر د راین کاربیټ او نورو امریکایي وګړو په اړه چې د طالبانو په زندان کې دی وویل:
موږ په بهر کې د امریکایانو تر خوندیتوب مهم لومړیتوب نه لرو، نه یوازې په وروستۍ لیدنه کې بلکې په نورو لیدنو کې مو په دوامدار ډول په افغانستان کې د زندانی امریکایانو د خوشی کېدو لپاره فشار راوړی. ځانګړي استازي ټام ویسټ همدا اونۍ د طالبانو له استازي سره ولیدل او د ریان کاربیټ او نور امریکایي زندانیانو په خوشی کېدو ټینګار وکړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې له طالبانو سره د لیدنو یو هدف همدا دی چې دا نیول شوي امریکایي وګړي بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. ماتیو میلر په خپلو خبرو کې په ډاګه نه کړه چې څومره امریکایي وګړي دا مهال په افغانستان کې زنداني دي، خو سی بی ایس ټلویزیون د یو امریکایي چارواکي له قبله چې نوم یې نه دی اخیستی راپور ورکړی چې د راین کاربیټ په ګډون دا مهال شپږ امریکایان په افغانستان کې له طالبانو سره زنداني دي. د راین کاربیټ میرمن یانا کاربیټ هم له دې تلویزیون سره په مرکه کې د خپل خاوند د روغتیا او خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. راین کاربیټ چې له 2010 کال راهیسې په افغانستان کې له موسسو سره کار کاوه، په 2010 کال کې خپله د بلوم افغانستان په نوم د وړو پورونو د ورکړې یوه موسسه جوړه کړې وه. د نوموړې میرمن وایي چې راین کاربیټ د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره له افغانستان څخه وتلی وو، خو د خپلې موسسې د فعالیتونو د مخته وړلو لپاره یو کال وروسته بیرته په سوداګریزه ویزه افغانستان ته سون شو او شپاړس میاشتې مخکې د طالبانو د استخباراتو له لورې زنداني شو. انا کاربیټ ویلي له نورو آزادو شویو زندانیانو څخه یې د راین د ناوړه وضعیت په اړه اورېدلي او دا چې نوموړی د سږو تکلیف هم لري، د هوا سړېدو او په نمجنه خونه کې د هغه اوسېدلو د دې اندېښنې لا زیاتې کړي. انا کاربټ هله خودلې چې د ژوند ملګری به ژر د طالبانو لبند آزاد او لخپل کورنۍ سره به یو ځای شي. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دې اړه چې دا مهال څومره امریکایي وګړي له دوی سره زنداني دي او د زنداني کېدو لاملونه یې څه دي، د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې مهال د طالبانو له زندان څخه د امریکایي وګړو د ازادولو په خاطر د هڅو خبر ورکوي چې تر دې مخکې د افغان الله اصله امریکایي شاه محمود حبیبي کورنۍ هم چې له څه باندې یو نیم کال راهیسې د طالبانو په زندان کې دی، په ځلونو د نوموړي د ازادېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغان فعالانو، خبریالانو او سیاستوالو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي هم زنداني کړي دي چې په ډېرو مواردو کې یې په اړه له رسنیو سره معلومات هم نه دي شریک کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې ته شرغ لاس زمل علي بشیر يم. د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاپای پر مخ وړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. دې صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو د غوښتنې په راپور کې چې د دسمبر په 12مه خپور سو ویلي دي چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې کوچنیان دي، 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما بیا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دی، بلکې په کورنیو او ټولنه کې یې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. د یوناما د دغه نه مخیز راپور لمخې د کم عمره ودونو، د کوچنیانو کار، کورنۍ تاوتریخوالی او ناقانونه کډوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو له زده کړو او کار څخه د منع کولو نورې منفي پایلې دي. په دغه راپور کې یوناما د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو او پریکړه کولو لپاره زده کړې او کار اړین بللی دی. مخکې مې چې د یونیسف د راپور او اندېښنو یادونه وکړه، دغې ادارې دا هم ویلي چې په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت ډیر خراب سوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاوو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. اوریدونکو، په دې اړه به لومړی ستاسو پام یو راپور ته راواړوم او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له امله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 3.3 میلیونه خلکو ته د مرستې لپاره چې 12.6 میلیونه یې ماشومان دي، 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. یونیسف همدارس ویلي په هغو کورنیو کې چې ښځو یې سرپرستي کوله، د دوی پر وړاندې د محدودیتونو له امله وضعیت خورا خراب شوی دی او دا د ښځو او نجونو د اړتیاو د زیاتوالي یوه دوره رامنځته کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA ویلي په افغانستان کې په 2024 کال کې د ښځو او نجونو د جنسي او زیږون روغتیا او حقونو لپاره 2.6 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. یاد صندوق د 2024 کال لپاره د بشري مرستو په غوښتنه کې چې د دسمبر په 12مه خپور شو ویلي افغانستان د زیږون لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی چې په هرو 2 ساعتونو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر بېوزلې کورنۍ له خپلو اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ اوسیدونکی غلام حسن چې کور یې په یاد ولایت کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او تر اوسه په خیمه کې ژوند کوي وایي چې د هوا په سړېدو اوو ماشومانو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
پرون شپه تر سهار دوی په خیمه کې د یخ له لاسه شړل، ډېر یخني ده او د خلکو وضعیت ډېر خراب دی او ډېر بد حالت سره مخ. نه د سون توکي شته، نه بل څه، نه هم په ژمي کې د اغوستلو لپاره څه شته.
د کابل اوسیدونکي رویا چې په تېر جمهوري نظام کې ښوونکې وه او د خپل کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده، ازادي راډیو ته وویل چې اوس وزګاره ده او خاوند یې هم روغ دی. دی
تر اوسه مې نه چری ایښی او نه سندلی، پزه مې له دو ځایو ماته ده، باید یې عملیات کړم خو پیسې نه لرم، په خدای که مې د مرستې مخ لیدلی وي.
یونسف همدرس وویل چې د اقلیم اړوند ناورینونه، ویجاړونکي زلزلې، د ناروغیو خپرېدل او نویو او پراخو شخړو د افغانستان په ګډون د نړۍ لسګونه میلیونه ماشومان او د هغوی کورنۍ له بېساري بشري ناورین سره مخ کړي دي او ورته یې سخت زیان رسولی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بیکاری او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. د طالبانو له لورې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز چې له امله یې په افغانستان کې ډېرې غیر دولتي مرستندویه ادارو خپل فعالیتونه وځنډول، د ښځو په وړاندې اقتصادي او امنیتي ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا له دې وړاندې ویلي چې د افغانستان له نیمه زیات نفوس له لوږې سره مخ دی او په روان ژمي کې دوی خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره پوره بودیجه نه لري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس د خپرونه روانه ده. تاسو واوریدل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د تعلیم، سفر، کارموندنې او عامه خدمتونو ته د لاسرسي د محدودیتونو له کبله تر ټولو بد ناورین تجربه کوي. پر دې موضوع باندې چې دا څومره لویه ستونزه ده او د افغانستان پر راتلونکي څه ډول اغیز کولای سي، له خپلو میلمنو د ښځو د حقونو فعالانو اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب سره به خبرې کوو. دوی دواړه زموږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته مننه کوم او ښه راغلاست وایم چې تاسو وخت وایستئ. اغلی نیازی، اوله پوښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر دغه چې یونیسف او د ملګرو ملتونو نورې ادارې هر ورځ د نړیوالو څخه د مرستو غوښتنه کوي چې وایي چې په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو دی، او د دوی په وینا د یونیسف دغه راپور وایي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه دوی اړې کړي دي چې تر ټولو بد ناورین تجربه کړي. ستاسو په نظر دغه څومره لویه ستونزه ده؟
سلامونه په لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو د راډیو لر څخه ټول افغان هغه باشهامت میرمنو ته وړاندې کوم او ورځ په خیر وایم چې کوم چې یو ځلې خپل په وجود کې درد چې احساسوي، خپل د کمبوتیا چې دا هغوی ورسره مخ دي، هغه تاوتریخوالی چې ورسره هغوی مخ دي، او دوهم ځل خپل د اولاد د تاوتریخوالی له کبله هم رنځېدلي دي او رنج ویني. نو د هغوی شهامت ته سلزله سلام کوم، او دقیقا دا یو ډیر ستر ناورین دی چې اوسنی نظام ډیر په ټیټه کچه ورته ګوري، یعنی ډیر بالکل نادیده نیسي تر ډیر بریده پورې، چې متاسفانه دا به ډیر یو ستر ناورین وي. دا د ماشومانو پر اذهانو باندې، د ماشومانو پر فکرونو باندې، د ماشومانو پر وده باندې ډیر ستر اثر ایږدي، او دقیقا دا به ډیر دردونکي د ماشومانو لپاره، او ماشومان به په راتلونکي کې هغه ډول چې ورته اړتیا ده، هغه ډول چې دوی باید واوسیږي، هغه ډول چې دوی باید رشد نمو وکړي او مصدر د خدمت وګرځي په راتلونکي کې، په د ځوانۍ په مرحله کې هغه تقاضا ځینې باید ونشي، ځکه چې هغه محرومیتونه د دوی هغه وړتیاوې، د دوی هغه استعدادونه ټول وژني دننه، او دوی د شل رقم نورو ناروغیو سره مبتلا کوي. یعنی احساس د کمتری سره چې کله دوی مبتلا کیږي، هغه خپله یو فرصت برابري ذهني توازن کموالی ته، کله چې د ذهني توازن کموالی په یو ماشوم کې پیدا شو، نو همدا شانتي هغه ماشوم نه رشد کولای سي، نه خپله وجود یې رشد کوي او نه یې استعدادونه رشد کوي، چې دا به ډیر سخت دردونکی، فاجعه راوړونکی حالت به پر افغانانو باندې پر راتلونکي کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، ستاسو څخه هم پوښتنه کوم. اغلی نیازی، دغه راپور د اندیشنو سره موافقه ده؟ آیا تاسو هم همدا ډول فکر کوئ که فکر کوئ چې نه وضعیت دا ډول نه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته درنی میلمنه ته او ستاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته. ګوري په لومړي سال کې خو د افغانستان کې هر نهاد یا هر ټولنه یا هر هغه بشري سازمان چې په افغانستان کې کار کوي هر یو په خپل وار باندې بعضې راپورونه خپروي چې تر 99% دغه حقیقت لري. او دا د یونیسف سازمان پخوای هم راپورونه خپره کړي وو، اوس هم دوی خپل راپورونه خپروي او دا یو ډېر لوی ناورین دی، نه تنها دا چې په ښځو او په ماشومان باندې بلکې په هغه کورنیو باندې چې تر ډېره کچه پورې هلته ښځې دومره صلاحیت نه لري او ښځو ته هغه حقونه نه ورکول کېږي، دا ډېر د تشویش ځای ده چې بالاخره به د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د ماشومانو په هکله باندې څه ډول تصمیم نیول کېږي. ګورې په افغانستان کې نه تنها دا چې نارینه وو په د تیرو شلو کلونو کې دلته فعالیتونه درلود، ښځو هم په خپل وار باندې تر ډېره کچه پورې خپل مشخص فعالیتونه درلودل. فکر وکړئ په افغانستان کې 15% ښځې د یو فامیل سرپرستی لري، نو ته دې به لوی ناورین چېرته وي چې تاسو ټول هغه له کار نه محرومه کړئ، هغوی ته ووایئ چې تاسو آسمان ته ګورئ خدای به تاسو ته روزي درکړي. په افغانستان کې که اشتباه وکړم تقریبا شپیتونه زیات فیصد هغه ماشومان دي چې هغه د فامیل سرپرستی لري او هغه ماشومان د خپل فامیل ناناور دي او هغوی کار کوي. په نور نړۍ کې کله چې یو ماشوم ټولنې ته وړاندې کېږي یا د هغوی ابتدایي دوره د مکتب یا شروع کېږي، نو هغوی ځانته مراحل لري. متاسفانه چې په افغانستان کې نه په دې تیرو شلو کلونو کې او نه هم بدبختانه په فعلي شرایطو کې دغه موارد مد نظر نه نیول کېږي. هغوی شاقه قانونو ته اړ دي چې هغوی خپل هغه روزمره ضروریات او د فامیل هغوی پوره کړي. نه تنها دا چې مثلا تاسو نور ولایتونه وګورئ، په فعلي نظام کې تر ټولو بدترین وضعیت په کابل کې روان ده. په اطراف ولسوالۍ د کابل کې دا وضعیت روان ده. یو ماشوم چې هغه مثلا د مکتب ته لاړ شي، هغه جدا د دینه چې د هغې جنسیت څه شي ده، چې دا اوس ډېره مهمه موضوع ده په افغانستان کې، هغه کالک ده که هغه جلۍ ده، هغه مجبوره مکلفه ده چې شاقه کارونه وکړي او هغه د خپل فامیل هغه کوم مسؤلیت چې همغه غاړې د هغه ترسره کړي. او متاسفانه چې د دا ډېر یو بله بدبختي افغانستان ته رامنځته کوي. مثلا هغه ماشوم چې هغه کار کوي، هغه کېدای شي د فامیل له طرف نه دومره سپورت نه شي یا دومره روحیه ور نه کولی شي چې هغه وکولی شي بالکل په سمه لاره روان شي. یعنی په ټوله کې که تاسو په فعلي شرایطو کې د افغانستان میرمنې، د افغانستان ماشومان او د افغانستان هغه قشر چې متاسفانه په ډېر خراب وضعیت کې فعلاً ژوند کوي، هغه مد نظر ونیسئ، دا خراب وضعیت کې ژوند کوي او دا به یو ډېر لوی ناورین د افغانستان لپاره. د ژمی د افغانستان کې او تر ټولو لکه څنګه چې پیشبیني شوی وه، تر ټولو نورو کلونو به لږ څه ناڅه سخت وي، نو دغه ښځې چې د خپلو فامیلو سرپرستي درلودله، آیا فعلي نظام یو ځل ځینې پوښتنه کړې چې دوی د سوځولو لپاره یا د کوډ د نومونو لپاره دوی څه لري یا نه لري؟ هغه ماشومان چې هغه په دې بټوي کې کار کوي، هغوی ته حتی هغه یو عادي زغال نه ورکول کېږي چې هغوی خپل فامیلو ته ویسي او هغه خپل ضروریات ور باندې رفع کړي، نو دا ډېر یو لوی ناورین ده. او متاسفانه چې د افغانستان فعلي شرایط یوازې دې چې ورځ تر بلې ښه شي، بدبختانه چې ډېر یو خطرناک طرف ته روان ده، هم د اقتصادي له نگاهه، هم د تعلیمي او تحصیلي له نگاهه، او هم هغه راپورونه چې خبري کېږي که هغې ته وګورو، نو بدبختانه داسې چندانې ډېر ورته مثبت نظر نه کتل کېږي او چندانې توجه هم د فعلي نظام له طرفه نه ورته کېږي.
بلې مننه اغلې سیلاب. اوریدونکو تاسو موږ له ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. زموږ ملمنی اغلې قمر نیازی او اغلې مستوره سیلاب کې را سره اوس هم یو اوریدونکو را سره دی. اول به د دوی ژغ را واخلو بیا به د ملمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام اوړان کوم هیل اوړان کوم تاسو ته تاسو درنو اوریدم پته کندهار ولایت نه پته ماستیم امدا ناورین باندې ما خپل نظر ورکاو او دا ناورین کې کوي چې ټول خلک سره کار نشته د کار امباز خلک د کار ورچا لري خو بیا هم کار نشته نو دا ناورین او دا بیکاری سره ټول خلک لاس ورېوایي.
بله ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. تاسو یادونه وکړه چې تاسو له دغه سره موافق یاست چې یونیسف دغه راپور ورکړی دی. ستاسو په نظر څه باید وسی؟ فکر کوم چې رابطه قطع سوز موږ دا اوریدونکي وګورو چې که نور اوریدونکي وي د دوی ژغونه به هم راواخلو تبصرې او بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې که تاسو زموږ ژغ اورئ.
او جی اور، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
زما نوم دی عبدالملک وینډل، د پاکستان نه یم، د نصرت آفر براول آفر نه.
ش عبدالرحمن صاحب، تاسو موږ ته زنګ وهلی دی، موضوع به مو تعقیب کړی وي چې فکر کوم د دوی رابطه هم قطع سوه. ګورم چې که نور اوریدونکي وي. اوس هم صافی صاحب وایي چې نور اوریدونکي لا تر اوسه پورې نسته، که اوریدونکي موږ ته زنګونه ووهي موږ به دوی راواخلو. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته د ازادي راډیو پر واتساپ شمیره باندې زنګ ووهئ، موږ به ستاسو تبصرې او پوښتنې راواخلو په دې خپرونه کې. د واتساپ شمیره ده 00420032300111. یو ځل بیا هم شمیره درته تکراروم، 00420032300111. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړي هیله ده چې موږ ته زنګ ووهي او خپلې تبصرې را سره شریکې کړي. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې که تاسو موږ ژغ اورئ، تاسو کولی سئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی. فکر کوم چې دوی هم ونه کړای سوای. ستاسو مایک میوټ و، دغه اوریدونکي چې موږ ته یې زنګ وهلی و صافی صاحب وایي چې مایک یې میوټ و. تاسو کولی سئ چې مایک آن کړئ او بیا خبرې وکړئ. بیرته کولای سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د ښځینه اوریدونکو څخه مې یو ځل بیا هم ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ، دغه خپرونه ستاسو پر موضوعاتو باندې راڅرخي، نو تاسو کولای سئ چې موږ ته په دغه خپرونه کې زنګ ووهئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. موږ به حتما ستاسو ژغ واورو، ستاسو نظر به واورو او تاسو ته به مایک درکړو. خو که تاسو نه غواړئ چې نوم مو خپور سي یا ژغ مو خپور سي، کولای سئ په لیکلې بڼه باندې په واتساپ کې موږ ته خپل پیغام پرېږدئ، زه دلته تاسو ته لولم. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، تاسو ته د ازادي راډیو ټول مینوالو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ وهلی دی؟
زه صدیق الله عثمان خیل یم، د پاکستان د برادر تحصیلي براول نصرت درینا.
عثمان خیل صاحب، تاسو مننه چې زنګ راوهلی دی. تاسو به دغه موضوع تعقیب کړی وي چې یونیسف وایي چې په افغانستان کې اوس مهال ښځې او نجونې د تر ټولو بد ناورین څخه تیریږي، ځکه چې پر دوی باندې بیلابیل محدودیتونه لګېدلي دي. تاسو په دې اړه باندې کوم تبصره کوئ یا که کومه پوښتنه لرئ زموږ د میلمنو څخه؟
دغه سوچ خو هم منګه کوو او د میلمنو له هم پوښتنه لرو. منګه خپل هم دغه سوچ لرو، د یونیسف هم دغه سوچ دی او دغه خبره دغه پیغام هم ورکړی دی چې د ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. نو مونږ د میلمنو دا تپوس لرو چې آیا په افغانستان کې دغه شان جونه سبق نشي ویلې، سبق سکول ته نشي تللی، د پابندیانو شکار دي، نو آیا دا به تر کمی حد پورې وي؟ او بین الاقوامي چې کمی دا یونیسف ادارې دي یا نورې کمه بین الاقوامي سطح ادارې دي، نو آیا دوی به څه اقدامات کوي په افغانستان کې؟ به دغه لاره څنګه فراهم کوي؟ د جنو ته به لاره څنګه هواره چې دوی یونیسټو ته لاړې شي، کالجونو ته لاړې شي؟ او آیا که دا دغه شان د پابندیانو شکار وي او هلته سبق نشي وهلی او مخې ته تلل نشي کولی جینکۍ، او دغه شان بیا په سکولونو کې او بیا په کالجونو کې یا ډاکټران هم نشي جوړېدی او مختلف مشکلات سره مخی، نو دیو به څه اقدامات کوي؟ او داسې چې دیو کله دا پابندیانو ډایرکټ شکار راشي، نو دا به در کم حدې پورې ځي؟ بین الاقوامي بیا څه سوچ لري چې کم دا بین الاقوامي یونیسف ادارې دي یا دا نور چې کم لړپوړي کم چارواکي دي، نو دیو به څه سوچ لري چې لکه موږ به څه کول پکاري؟ نور عام خلک به څه کوي؟ که دغه میلمنو دغه تپوس کړو.
بله، ډېره مننه صدیق الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنه مې واخیستله، زه به یې خپلو میلمنو ته ستاسو پوښتنه کښېږدم. اوس هم ګورم چې که نورو اوریدونکو زنګ راوهلی، اول به اوریدونکي راواخلو، بیرته میلمنو ته ورځم. اغلی نیازی او اغلی سیلاب، ستاسو حوصله غواړم، اول به یو څو اوریدونکي راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سمیع الله سیالم د پاکستان د بردیر براول نصرت څخه. جی
سیال صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو د موضوع په اړه باندې کومه پوښتنه یا تبصره کوئ چې په افغانستان کې پر ښځو باندې بیلابیل محدودیتونه لګېدلي دي او یونیسف وایي چې د دوی سره د مرستو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ کومه تبصره لرئ که پوښتنه؟ فکر کوم چې سیال صاحب ستاسو مایک میوټ دی، که ان میوټ یې کوئ بیا خبرې وکړئ. اوریدونکو، د سیال صاحب رابطه هم قطع سوه. نیازی صاحب، زه تاسو ته راځم. تاسو د اوریدونکي صدیق الله صاحب پوښتنه واورېدله، دوی وویل چې نړیوالې ادارې به څنګه وکړای سي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې دغه محدودیتونه چې رامنځته سوي دي دغه حل کړي، او په ځانګړې توګه دوی د زده کړو په برخه کې پوښتنه وکړه چې څه ډول نړیوالې ادارې کولای سي چې په دې برخه کې کومک وکړي.
دقیقا کومک کولای سي نړیوال اداره، دا نه موږ نه وایو چې دوی کومک نسي کولای، لکه څنګه چې دوی داسې ظاهري شي نړیوال ته چې موږ هیڅ هم نسو کولای. دا اوس ملګري ملتونه ځان یو ډول بې طرف نیولی ده چې موږ خپل اڅې وکړلې، موږ خپل کوششونه وکړله، مګر ګټه یې ونه کړله. که نږدې همسایګان ته راسو، دا ورور مو د پاکستان څخه هم تعلق لري چې خفه نه سي. دوی وویستل هغه د مهاجرین څه ظلمونه او څه تکلیفونه یې په خلکو باندې تیر کړله، چې هغه خلک راغلي وو دلته په دې خاطر چې خپل لورانې ته د تعلیم زمینه مساعد کړي، مصارف یې ورته کوو، خو بیا هم متاسفانه دوی هغوی وویستله. همداشان په ایران کې د هر رقم محدودیتونو سره او خشونتونو سره افغانان مخ دي، خپل د تعلیم لپاره، خپل د تعلیم ته لاسرسی لپاره چې کوم ستونزې او کوم مشکلات سره افغان میرمنې نن مخ دي، او دا یو ډېره ستره ستونزه ده، او د ټولنې نیمه برخه د فلجېدو خواته روانه ده. دا نړیوال په هغه صورت کې چې واقعا متقد اوسېږي او واقعا دې ته طالبان وهڅوي چې یا دې ته مجبور کړي، اړ وباسي هغوی چې باید یو تعهد ورسره وکړي، یو تعهد ورسره لاسلیک کړي، او د هغه تعهد پر بنا باندې ژر تر ژره طالبان باید تصمیم ونیسي تر څو چې د زده کړې زمینه مساعد شي خوندو ته. دا نه چې هغوی فقط یو شفاهي د دوی څخه غوښتنه کوي او دوی ورته انکار کوي، او کله ورته وایي چې دا زموږ فرهنګي موضوع ده، او کله ورته وایي چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده په موږ پورې اړلی، کله ورته وایي چې موږ داسې نه ده چې موږ د دوی حقونو ته احترام نه لرو، او بالاخره د تعلیم زمینه نه ورته مساعده، خو موږ ځانته یو برنامه لرو، ځانته یو فکر لرو، ځانته ورته یو لړلید لرو. نسلونه دي تباه کړل، ته ستا به برنامه جوړېږي، ستا به لړلید جوړېږي، او ته به بیا هغه تطبیقې، خدای چې ته به یې که به نه یې، خو زه دې تباه کړلم هغه قصه ده. نو فعلا نړیوال څه کولای سي؟ پوښتنه دا وه، نړیوال هر څه کولای سي چې نړیوال وغواړي، واقعا زموږ سره ودرېږي. د هغوی درېدل ډېر شرط دی. په کورنۍ مشکلاتونو کې هم که موږ تاسې وګورو، کله چې موږ درېمګون کس راغواړو چې هغه وړتیا ولري، هغه
یو څه حاکمیت ولري نو زموږ په منځ کې مشکل حلولای شي. نو اوس هم نړیوال دغه یوازنۍ هغه مرجع ده دمدغه دپاره د ملګري ملتونو اداره جوړه سوې ده تر څو چې په هغه ملکونو کې چې جګړه روانه وي په هغه ملکونو کې چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي باید کوم محدودیتونه چې وضع کېږي کوم ستونزې او مشکلات چې هغوی صحنې ته ولاړ شي او په صحنه کې دي داخل شي او اقدام دي وکړي. د دې حق لري په شرط دی چې صادقانه اوسېږي او صادقانه ملاتړ وکړي او صادقانه دي صحنې ته ور داخل شي او د نجونو سرنوشت سره د نور لوبه کول سټاپ کړي او هغوی ته د تعلیم فرصت مساعد کړي.
ډېره مننه آغلې نیازی. آغلې سیلاب تاسو ته هم راځم خو تر هغه مخکې یوې اورېدونکي موږ ته زنګ وهلې دي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام د ټول اوریدونکو ته او کتن کته هوري ما غوښتل چې تاسو موضوع چې د تعلیم په اړه وکړم.
بلې موضوع پر دغه ده چې د یونیسف او یوناما راپورونه وایي چې ښځې د محدودیتونو په خاطر او نجونې له بد ناورین سره مخامخ دي. ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ تاسو د خپل سترګو لیدلی حال کرا سره شریکول غواړئ چې ښځې د څه ډول محدودیتونو سره مخامخ سوي دي په دې وروستیو کې؟
خوري دې زمانه کې څه مونږ ته ګورو چې تاسو هم ګورئ چې ټول خزي چې دی ټول خزي هم دا ګلې ته هم دا دغه دی چې مونږ په افغانستان کې مخکې څنګه دغه روانو هر خزه به هر انجونی هر پیغلې هر دغه بچو.
بلې ستاسو ژغ موږ ته نه راځي که تاسو هڅه وکړئ چې یو ځل بیا هم خبرې وکړئ. بلې تاسی پر لائن باندې یاست خو ستاسو ژغ موږ ته نه راځي. بلې فکر کوم چې رابطه یې قطع سوه. دغه اورېدونکي موږ به هڅه وکړو چې بیرته دوی وصل سي او خپل نظر راسره شریک کړي. اورېدونکو ستاسو ژغونه او نظرونه موږ ته مهم دي. موږ تر خپل هده پورې کوشش کوو چې ستاسو ژغونو ته ستاسو تبصرو او پوښتنو ته په خپرونو کې ځای ورکړو ځکه چې دا خپرونې ستاسو لپاره دي او ستاسو ژغ او نظر د دغو خپرونو لپاره ډیر اړین او مهم دی. اوس هم اغلی سیلاب ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یوه راپور کې ویلي دي چې له زده کړو او کار څخه د افغان ښځو او نجونو محرومیت نه یوازې د دوی پر رواني روغتیا باندې منفي اغیز کړی دی بلکې په کورنیو او ټولنه کې د دوی ونډه هم کمه کړې ده. تاسو د خپلو سترګو لیدلی حال راسره شریک کړئ چې آیا فکر کوئ د ښځو ونډه کمه سوې ده؟ ستاسو په نظر څومره کمه سوې ده؟
بوری همیشه چې هر نظام راځي ما څو ځله دا خبره کړې په هر نظام کې د هر سیاست جبران باید د افغانستان ښځې باید ورکړي او دا ډېره متاثر کننده هم ده بدبختانه او متاسفانه. زه وایم چې د افغانستان ښځې او د افغانستان د ښځو او د ماشومانو هغه حقونه چې هغوی خپل اساسي حق ده نه باید چې د سیاسي د ارث نه ورته کتنه وسي او نه باید چې د سیاست قرباني شي. څه د داخلي سیاست او څه هم د خارجي سیاست نه باید چې قرباني شي. یونه ما په بارها و دا خبرې کړې په بارها و دا ویلې دي چې په افغانستان کې ښځې او یو قشر ده یو بشر ده د همدغې خاورې خلک دي دوی ته باید درنښت باندې وکتل شي دوی ته باید اساسي حقونه ورکول شي. اما چیرې بالاخره یعنی د بالاخره د دغه دومره گزارشات او د دومره وینا او د دومره تګ راتګ د دومره ناست ولاړې نه بالاخره نتیجه یعنی د ما د ټولو نه د نړیوالو سازمانونو نه د هغه سازمانونو نه چې هغه د بشري بخش کې دوی کار کوي د دوی ټولو نه مې دا پوښتنه ده یعنی تر کله پوری با دوی ټول راضی گزارشات با ملل متحد ته وړاندې کوي، گزارشات با د نورو سازمانونو ته وړاندې کوي، هغه به بیا ناسی پی کوي، ناس به هم د بند دروازو تر شاوي بلاخره په یعنی د افغانستان په حق را باندې هر تصمیم چې نیول کیږي دا به بلاخره جامع جهانی نیسی او د افغانستان خلک د افغانستان خصوصا ښځې به هیڅ اصلا ترې خبرې هم نه وي. زه دا وایم چیرې فعلي نظام غواړي چې افغانستان واقعا د دغه بحران نه وباسي، که تاسو وایئ چې د افغانستان نصاب مشکل لري، یا الله بسم الله دوه کاله د تاسو د نظام وتل، آیا په دې ظرف د دوه کالو کې یو اقدام ونسو په افغانستان کې یو تحصیل کرده یا یو داسې نفر نسته چې هغه په نصاب باندې کار وکړي؟ که تاسو وایئ دا د مونږ عرفي فرهنګي، آیا زه من حیث یو خور زه آیا د افغانستان د دغه ټولنې عضو نه یم؟ آیا ما د افغانستان ټول عرف فرهنګ رسم رواج ټول مد نظر نه دي نیولي؟ آیا ما د افغانستان ټول قوانین مد نظر نه دي نیولي؟ آیا ما ټول شرعي قوانین مد نظر نه دي نیولي؟ تاسو باور په خدای وکړئ، ما چې چیرته کار کوو هلته ټول انجونې وي، صحیح ده؟ هلته تقریبا داسې انجونې درس ویلې چې هغوی به دغه خپل مصارف د تحصیل خپله پیدا کول، که په کالاشوري وه، که په ګلکاري وه، که په پاککاري وه، که په صفاکاري باندې وه. آیا د دغه فعلي نظام یو کس د همغې مؤسسې نه پوښتنه کړې، د ما نه یې پوښتنه کړې؟ همدغه یو نما چې دومره گزارشات جوړوي، دومره کته او پورته ناستې ولاړې کوي، بالاخره من حیث یو بشر د ما نه چا پوښتنه کړې؟ د ما په څیر په زرهاو داسې ښځې وي چې هغوی په ډېرو مشکلاتو باندې تحصیل کړی، هغوی په ډېرو سختیو باندې ځانونه یو چیرته رسولي، آیا د هغوی نه چا پوښتنه کړې؟ د هغوی نه چا پوښتنه کړې چې خوله خو خدای در کړي، نو د ډوډۍ به هم ته خورې، څنګه در رسېږي؟ د ما د زه دا وایم صحیح ملل متحد دا د هغوی د وظایفو نه ده چې په هغه ملک کې چې هلته قواعد بشري نقض کیږي، په هغه ملک کې چې ناورین رامنځته کیږي، په هغه مملکت کې چې هلته هغه نړیوال قواعد د بین نه ځي، یا مثلا هیڅ ورته احترام نه کیږي، دا د هغوی وظیفه ده. دا د افغانستان په خلکو باندې احسان نه باروي، خو د ما ټول شکایت د افغانستان د فعلي نظام څخه ده. اسلامی نړۍ دا ورته راغلل، اوس روزارې ورته کوي چې دغه یو بحران رامنځته کوي، دا یو بحران رامنځته کوي. تاسو فکر وکړئ، د افغانستان نیمه ټولنه تاسو د اوس په کور کې نیولې، نو دا څنګه تاسو بیا بېرته د دې ادعا کوئ چې نه موږ خو محدودیت نه ده وضع کړی؟ قابله روزې نو د دې نه څنګه زه برداشت کوم؟ ته معالجوي ته اجازه نه ورکوې، قابلګي ته اجازه ورکوې، خپل میرمن ته دې ته اجازه نه ورکوي چې مکتب ته لاړه شي درس ووایي، وایي ځکه دا د ما عرف فرهنګ ده. نو ته څنګه د تا فرهنګ او د تا دې ته اجازه ورکوي چې ته خپله میرمن یا خپله خور یا خپله مور یو نارینه ډاکټر ته ښې، د هغې یو عادي فشار یو نارینه ډاکټر وګوري؟ راځئ نور د افغانستان خلک نه دومره توانایی لري، نور بیخي حوصله سر ته رسېدلې. تاسو خپل منځ کې کښېنئ، د بندو دروازو تر شا فیصلې دې نه کوي، د بندو دروازو تر شا د افغانستان په حق باندې فیصلې نه کیږي. خپل منځ کې کښېنئ، د افغانستان ښځې د سیاست قرباني کوئ مه، د افغانستان ستون فقرات د سیاست قرباني کوئ مه. تاسو فکر وکړئ، دوی وایي چې تعلیم بند او ټول مشکلات حل دي، هیڅ مشکلات نه دي حل. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې هغه خلک چې هغوی نه غوښتل د افغانستان نه بهر لاړ شي، دا اوس خپل کورونه خرڅوي، او هغوی د خپل نجونو دي او د خپلو لوڼو د تعلیم او تحصیل لپاره هغوی بهرنیو ممالکو ته اړ شوي دي چې هلته لاړ شي. هغوی هغه خلک دي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو کې دلته زحمت ایستلی، سرمایه ګذاري کړې په خپل اولاد، په خپل خور، په خپل فامیل باندې، یا مثلا هغه میرمنې دي چې هغوی زحمت ایستلی، د خپل فامیل سرپرستي په عهده باندې درلودله، اما همدا اوس د هغوی مجبوره دي چې لاړ شي بل مملکت ته فقط اقتصادي مشکلاتو له نگاه نه. یا مثلا داسې محصلین دي، تاسو باور وکړئ، داسې محصلین دي چې د هغوی یو سمستر پاتې چې هغوی فارغه شي، اما هغوی ته اجازه نشته. شرایط مناسب نه دي، نو دا شرایط به کله مناسب کیږي او تاسو به دوی ته اجازه ورکوي؟ دا خو آیسته آیسته پخوا په لومړي سر کې چې کله نظام تغییر وکړ، بعد خلک ډېر زیات خوشبینه وو، ډېره خوشبینه وو چې واقعا تېر نظام څه نه څه مشکلات یې درلودل، او خلک دې ته خوشبینه وو چې حداقل حق به حقدار ته ورسېږي. به اوس تشپېږي چې ولس آهسته آهسته نا امیده کېږي، ولس آهسته آهسته د نظام څخه فاصله اخلي، ولس آهسته آهسته یعنی هغه طرف ته روان ده چې متاسفانه او بدبختانه چې راټولول د دوی به بیا ډېر مشکل او ستونزمن کار دي.
مننه آغلې سیلاب. اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. زمل علي بشیری هم تخنیکي چارې میر احمد ساپای پر مخ وړي. زموږ ملمنی آغلی قمر نیازی او آغلی مستوره سیلاب دی. اوس هم د یو اوریدونکو زنګ راغلی دی. اول به د دوی نظر راواخلو، بیا به بیرته ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلامونه، ملالی بشیر خور.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو زنګ راوهلی دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ کولای شئ، او که نه غواړئ تاسو کولای شئ چې خپل تبصره یا پوښتنه وکړئ.
زما تبصره خو میلمنو سم پښتنه ده چې څه وکړو، باید په دغه وخت کې افغاني ښځې باید وکړي څه ورته کول پکار دي.
ډېره مننه. بله، مهرباني.
او نظر مې دا دی چې باید موږ د خپل حق غوښتنه وکړو، په هیڅ حال کې پرې نه ږدو.
او استاس په نظر دغه حق څنګه غوښتلای شي؟ شدي په لومړی ورځو کې تاسو ولیدل چې شدي اعتراضونه هم وکړل. دوی موږ ته په دغه خبرونه کې وویل چې دوی هڅه وکړه چې د طالب چارواکو سرکښینی د هغوی سره خپل غوښتنې مطرح کړي، خو طالبانو دوی ته وخت ورنکړ او د دوی خبرو اوریدلو ته چمتو نه ول. نو دوی مجبور شوي چې سړکونو ته د اعتراض په توګه راوځي او مظاهره وکړي، خو هغه مظاهره هم ځینې وختونه په تاوتریخوالو او شدی په بیلابیلو مواردو کې د اعتراض په خاطر باندې او په تور باندې تر اوسه په بند کې دي، په زندانونو کې ځینې شدی اوس هم بندیان دي. تاسو څه فکر کوئ چې شدی څه ډول خپل حق اخیستلای شي؟
نو زموږ نه خو حق نړیوالو اخیستی، او باید موږ په نړیوالو باندې زور راوړو چې برته زموږ حق راکړي. دا طالب نه دی اخیستی، دا نړیوالو اخیستی دي.
ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. زه به ستاسو د تبصرې او پوښتنې په اړه باندې د میلمنو سره خبرې وکړم. نور اورېدونکي به هم وګورو. صافی صاحب وایي چې څوک نسته. اورېدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګونه ووهئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ مو ووهئ، او په لیکلې بڼه باندې راته پیغام هم پرې د زبید تخپور کړم. په دې خبرونه کې صافی صاحب وایي چې بل اوریدونکو دی. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
سلام علیکم. یو ځل بیا سمیع الله سیال يم د پاکستان بردیر او برول نصرت څخه.
سیال صاحب، مننه چې تاسو بیا هم هڅه وکړه چې خبرې وکړي. تاسو کومه تفسیره لرې یا پښتنه؟ مهرباني.
دا ستاسو موضوع ماشاءالله ډېره ښایسته موضوع ټاکلی ده، او د موضوع په اړوند خو به زه دا ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تعلیم په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. نو ولې بیا څنګه طالب چارواکي دا وایي چې ښځینه دې تعلیم نه کوي یا هو دې تعلیم نه محروم وي؟ او بل دا وایم، دا طالب چارواکو نه زموږ دا غوښتنه ده، زموږ دلته ډېر ځوانان زموږ سره ناست دي، زموږ د ټولو دا غوښتنه ده چې یو ځل بیا په افغانستان کې د سوکالۍ او د امن او هغه غږ یو ځل بیا خپور کی، او تعلیم دې چې کوم دی نجونو ته فراهم کی، یو ځل بیا دې ته هغوی له تعلیم حقوق ورکړي. ښځینه چې څومره دي هغوی له خپل حقوق پوره پوره ورکړي جي.
ډېره مننه سیال صاحب، ستاسو تبصره مو هم واخیسته، او مننه چې تاسو زنګ ووهئ. اوس هم ګورو که نور اوریدونکي. یو ځل فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته. مننه صاپای صاحب، دی وایي چې اوریدونکي نسته. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې نور زنګونه هم ووهئ. تر اوسه پورې لا یو څو دقیقې نور وخت لرو په دې خبرونه کې. نیازی صاحب، ستاسو څخه پوښتنه کوم. د اغلی اوریدونکي چې موږ ته زنګ ووهئ در مخه، هغې وویل چې افغان ښځې په دغه وضعیت د تغیر کولو یا د بدلولو لپاره څه کولای شي، باید څه وکړي؟ دوی دغه پوښتنه هم وکړه، او په دې اړه باندې یو تبصره هم وکړه.
دقیقا د دې د پښتنه چې ما وبردل دا د هر مېرمنې پښتنه ده، یعنی هر افغان مېرمنه دا پښتنه لري او دا غښتنه لري چې سره اخلاص په دغه باندې چې موږ څه وکړو، د کوم ځای څخه پیل وکړو او څنګه مبارزه وکړو. او ډېرې خوندې هم په دې برخه کې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د پښتنې دپاره اوچت سوله، ږغ اوچتولو دپاره پورته سوله، کله چې طالبانو یا د نظام حاکمانو د دوی ږغ وانورېدل، دوی لاریونونه وکړله چې تر اوسه پورې څوک ورک و څوک پیدا و څوک بندي و څوک یو ډول څوک بل ډول دي، د ډېر ناورینونو سره مخ شو، د ډېر بې عزتۍ سره مخ شولې. او دا اوس هم دا تخوایي کوي او فریاد کوي، هغه مېرمنې هم چې ولې زموږ ږغ وانورېدل څو. خو زما غوښتنه د خوند څخه دا ده چې اول خو تاسې مه کمزوری کېږئ، نایلي کېږئ مه، ناامیده کېږئ مه، او دغه د تعلیم لړۍ مه قطع کوئ پر ځان باندې، یعنی دا سلسله دوامداره وساتئ. لکه څرنګه چې رسول مقبول صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسې کوشش وکړئ د هر څه دپاره، د هیلې حاصلولو دپاره، یعنی داسې کچین تمځئ ورپسې ولاړ شئ. نو د دغه حدیث پر بنا باندې دوی کولای شي چې هغه څه امکانات چې لري هغه امکانات په کار واچوي او خپل دغه رابطه د تعلیم سره قطع نکړي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا چې دوی خپل کورنۍ ملاتړ ترلاسه کړي، تر څو چې د دوی کورنۍ نارینه د دوی ملاتړ وکړي، هغه نارینه دي ولاړ شي د مسؤلینو سره کښېني، یو اجماع دي جوړ کړي، دغه ټول نارینه پلرونه دي، کورونه دي، که خاوندان دي، دغه د ټول دغه ښځو دې ته اړ وباسي چې تر څو خپل په کور کې موږ خپل عزت او ابرو وساتو، د باندې ته هیڅ ضرورت نشته چې څوک زموږ دفاع وکړي. نو دغه زموږ خپل د کور نارینه زموږ د عزت د حفاظت لپاره، زموږ د حق د حفاظت لپاره، زموږ د حق د ملاتړ لپاره راوچت شي، ټول ورونه یو اجماع جوړ کړي. په دغه اجماع کې دي د نظام مسؤلین کښېني چې موږ ته را ثابت کړي چې د دوی حق نسته، او دا په اوسنۍ شرایط کې ضرورت ورته نسته، دوی دغه سې غوا او غړه کې تکښېني، را ته ثابت یې کړه، په علمیت یې را ته ثابت کړه، په شریعت یې را ته ثابت کړه، په ټولنیز قوانین یې را ته ثابت کړه، په هر لارې چې ثابتولی شي ته را ته ثابت کړه، موږ هم غوا او غړه کې تکښېنو، او که حق یې ده نو ولې یې نه ورکوې. نو د هر مېرمنې څخه مې التجا دا غته چې خپل نارینه دې ته وادار کړي، تر څو چې ځکه چې نظام کښې نه نستله، بس د ښځو ږغ یې وانورېدله، د ملګرو ملتونو ږغ یې وانورېدله، د نړیوال ږغ یې وانورېدله، د اروپا اتحاد ږغ یې وانورېدله، نو باید خپل خلک ورپسې راپورته شي، خپل خلک چې ورپسې راپورته شي، خپل نارینه ورپسې راپورته شي، خپل نارینه دوی اړ وباسي، مجبور یې کړي چې راسه زموږ د خوندو، زموږ د مندو، زموږ د مېرمنو، زموږ د اولادونو حق را ترکه. هغه وخت چې زه فکر نه کوم چې د دوی دغه حرکت په بی پایلې او نتیجه به نه ورکړي.
ډېر مننه اغلی نیازی. اغلی سیلاب، تاسو د اغلی نیازی خبرې واورېدلې. دوی ویل چې نارینه باید د ښځو سره اوږه ورکړي، او دوی باید د خپلو ښځو د کور او د باندې د افغان ښځو د حقونو غوښتنه وکړي، د حکومت څخه، د طالبانو د حکومت څخه. ستاسو په نظر دغه څومره امکان لري دغه، او څه کېدای شي چې په سوله ییزه توګه باندې افغانان د حکومت څخه د خپلو ښځو ږغ بدرګه کړي او حقونه یې واخلي؟
دوی د اغلی نیازی نظر ته احترام، ډېر ښه نظر ده، الحمدلله ټول مسلمانان یو. الله تعالی په خپل کتاب کې وایي حد یسأل الذین یعلمون والذین لا یعلمون. دا په دې معنا نه ده چې دلته یې نارینه ته ویلي یا ښځینه ته ویلي، وایي برابر دي هغه کسان چې لوستې کړی او هغه کسان چې لوستې نه ده کړی. دا واضح ده، او دا ټول مشکلات هم حل کوي.
زه فکر کوم په دې تیرو دوه کلونو کې د افغانستان نارینه او زمونږ ورونو تر خپل حد پورې هغه هوګه ورکړي د څنګه د سدوی بيخي لاسونه شاته نیولي. په فیدی نظام کې هم څه فکر کوم چې یعنی یو اختلاف نظر په دې حق باندې موجود ده، ځکه یو تعداد واقعا هغوی هم غواړي چې د افغانستان نجونې تر هر کچې پورې چې هغه ضرورت د اجتماع ده او د جامع ضرورت ده دوی خپل تعلیم تحصیل ادامه ورکړي. اما یو تعداد متاسفانه او بدبختانه چې دغې خبرې سره بیا موافق نظر نه لري او متاسفانه چې دوی دغه خبره ډېر عرفي اړخ او فرهنګي عرفي اړخ ته متاسفانه چې دوی اړوي، نه ده چې دوی قوانین مد نظر ونیسي، دوی د افغانستان د ښځو هغه اساسي حقونه مد نظر ونیسي. د ما نظر دا ده یګانه لاره د حل دا ده چې د فیلي نظام حاکمان د ټو هغه مسئول اړخو سره خبرې وکړي چې هغوی په دغه موضوع کې ښکیل دي، هغه که نارینه دي هغه که ښځینه دي. مثلا د معارف سره دوی کینی، د هغه معلمینو سره چې په دې بخش کې کار کړی د هغوی سره کینی. فیلي نظام چارواکي دې دوی ته خپل پیشنهادات وړاندې کړي، هغوی به خپل پیشنهادات ورته وړاندې کړي، بلاخره به یو لاره د حل دې موضوع ته پیدا شي او هغه کوم مشکل چې په منځ کې ده هغه به حل شي. نه هغه یو عادي متل مونږ او تاسو لرو او بوسه به پیغام. نو دا چې مثلا بل نفر ورته راځي ورته وایي تاسو دوی د خپل یو طرحه یو میکانیزم د جوړ کې که چېرې د افغانستان ښځو هغه ونه منه په هغه صورت کې بیا کولی شي چې مخالفت ورسره وکړي. اما زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک، د افغانستان که میرمنې دي که هغه زموږ ورونه دي، زه فکر نه کوم چې د فیلي نظام د یوې خبرې سره هم دوی مخالفت وکړي. الحمدلله د افغانستان ټولنه اسلامي ټولنه ده، دوی ټول هغه شرعي قواعدو ته سر ږدي چې دوی باندې فرض دي او هغه احکام دوی مد نظر نیسي. متاسفانه او بدبختانه زه بیا هم په خپلې تېرې خبرې باندې ډېره پافشاري کوم چې نور د افغانستان خلک د منطقې د سیاستونو قرباني نه کوي. او زه فکر کوم چې که چیرې دغه مشکل د تعلیم، تحصیل، د کار موندنې، د انجونو د زده کړې که دغه مسله دوی په خپل منځ کې حل نه کړي، زه فکر نه کوم چې نړیوال راشي او دا مشکل حل کړي. تاسو وګورئ چې ډېر وخت هم ونه نیسم، تاسو وګورئ د اسلامي سازمان هم غړي راغله، د افغانستان فیلي چارواکو ته یې پیشنهاد وکړ چې تاسو اجازه ورکړئ. د ډېر عربي اماراتو سیاته یعنی په دوی ډېر د هغوی عقل مد نظر نیسي، هغوی ورته راغلل، هغوی خپل پیشنهادات ورته درلودل. زه وایم تاسو کینی میکانیزم منځته راوړئ، تاسو یو طرزالعمل منځته راوړئ، تاسو بالاخره یو لاره د حل دغې مشکل. نه داسې یو طرف نه ویل کېږي ویل چې د ښځو د تعلیم او تحصیل موضوع دا په دې باندې دوی یو نقطې فشار مد نظر نیسي چې نړیوال دوی په رسمیت وپېژني. که چیرې دغه موضوع یې خو تاسو دغه کار وکړئ، ښځو ته اجازه ورکړئ په هر چوکاټ هر اصول کې چې تاسو وایئ، زه فکر نه کوم چې څوک مخالفت وکړي. پخوا هم د افغانستان خلک الحمدلله مسلمان وو، اوس هم مسلمان دي او پیړۍ پیړۍ به دوی مسلمانان پاتې کېږي. ګورئ دا یوویشتمه پیړۍ ده، په یوویشتمه پیړۍ کې نه شي کېدی چې تاسو یو چا ته ورته وایئ چې د یو تمه یو ښځه دي د حتی تر شپږم صنفه پورې هم هغوی که تعلیم وکړي وایي او حکومت یې وایي بس مشکل حل کېږي. تاسو یو انجینر ته ضرورت نه لرئ، تاسو یو ساینس پوه ته ضرورت لرئ، تاسو پرېږدئ چې افغانستان دوی ترقي طرف ته بوزي. ګورئ د ګاونډیان تاسو وګورئ، هغوی هم اسلامي ممالک دي، هغوی هم کلمه وایي، د افغانستان ښځې هم کلمه وایي. زه وایم تاسو پېنئ استادانو سره کینئ، متخصصینو سره کینئ، هغوی په دې بخش کې کار کړئ، تاسو خپل پیشنهادات ورته وکړئ، دوی به خپل پیشنهادات تاسو محصلینو سره کینئ، متعلمینو سره کینئ. زه فکر نه کوم چې د افغانستان نجونې خدای مکړه دومره یو منفي نظر ولري چې
هغه هیڅ کا دې ته آماده نه سي. دوی د دې لپاره چې تعلیم او تحصیل زده کړي، دوی تیار شوي دي چې خپل کورونه خرڅ کړي او د افغانستان څخه بهر لاړ شي. هلته دلته خپل قصر غوندې پوه کړي، هلته په یوه کوټه کې لس نفره دولس نفره ژوند کوي. دا د ما د سترګو دیدنې حال ده. دا زه تاسو وایم چې په زرهاوو داسې محصلین متعلمین دي چې زه ورسره روابط لرم، هغوی ما ته دا خبره کوي، د هغوی فامیلونه ما ته دا خبره کوي. نو دا مو خواهش ده ځینې دا ورته یعنی په هغه ډیر عذر باندې دا خبره وکړو چې نو د افغانستان خلک د نورو مشکلاتو توانایی نه لري. اقتصادي مشکلات دوی لري، تعلیمي مشکلات دوی لري، تحصیلي مشکلات دوی لري. نو پریږدئ سیاستونه، پریږدئ ستون فقرات د افغانستان سیاست طرف ته مه بیایئ. دا موضوع خپل منځ کې حل کړئ. نو یونما ته اجازه ورکوئ، نو نورو سازمانونو ته اجازه ورکوئ، نورو ممالکو ته اجازه مه ورکوئ چې دې بخش کې مداخله وکړي. یو هغه عادي خبره ده، د ټولو خلو یو د فور بند
مننه ډیره
بل طرحه لایحه خاص چې تاسو وایئ خلک دې ته آماده دي.
مننه اغلی سیلاب، ډیره مننه اغلی سیلاب. اوریدونکو تاسو موږ غله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو نور بس خبرونه مو اورید. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره له اغلی قمر نیازی او اغلی مستوره سیلاب څخه مننه کوم. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.